شکرانه قدم منوریدون کو کتون کو سلام علیکم سره مشه د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی استودیو نه تاسو زموږ خبرونه ته وګی په ریډیو باندې او د دغه ترڅنګ په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلې هم شي قربانی یو اک مجالوان
او زاش پاکومن
تاسو له هر کلی وایو لاول هم تاسو په مرګ زو د مهم خبرونو سټکو ته
پاکستان کې نن د اعلی عدلیه د ججانو په اړه د شکایتو اوریدلو آئینی اداري سپریم جوډیشل کونسل د سپریم کورټ د یو جج قاضي فایز عیسا زد د اصدارتی ریفرنس پیل کړی دی او بل پلو ته په ګرد پاکستان کې وکیلانو د دغه ریفرنس پر زد باندې احتجاجي مظاهره کړې دي.
د قرغیزستان پایتخت بشکک کې د شنګای مرستو تنظیم غونډه کې افغان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان کې امن راوستلو او د تشدد ختمولو لپاره د طالبانو سره د سولې تړون ډیر مهم دی.
او د شمالي وزیرستان د تیلو پمپونو مالکان وایي چې د ضربې سبب عملیاتو کې پوز یو کم او یا پمپونه په مکمله توګه یا په جزوي توګه تباه کړي دي خو تر اوسه یې کومه معاوضه ورته نه ده ورکړې.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساده خبری خبرونه کې ور په وار تاسو ته وړاندې کوم. سملګری اوسې اول هم مرزو پر رومانی رپورټر.
قدر مردون که دوائی صف امریکا دیوار ریدو ٹی وی یو ساتا خبری خبرونی تنیخ پنیخ دا واشنگتن ڈی سی نغواگی یو ستاسی پام را گرزو دو لومڑی راپور پلو تا پا پاکستان کی نند علا عدلیه دا ججانو پا علا بانده دا شکایات و اوریدلو آئینی اداری سپریم جوڈیشن کونسل دا سپریم کورٹ دا یو جج جسٹس فائز عیسا پر زد دا صدارتی ریپرنس اوریدنا پیل کردی دا بل پلو ته پټول پاکستان کې وکیلانو د ریفرنس پر ضد باندې احتجاجونه کړي دي. د ډیورې خبريال پیر ولایت شاه په دغه نور تفصیل داسته د اسلام آباد نوراندې کوي.
د کونسل د تړلو دروازو په شا شوی کاروایی کې د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد اساسي پټولو په تور شکایت د اوریدنې یا خارجولو په سر بحث شوی دی. د غونډې وروستو اټارنی جنرل یا د جسټس قاضي فایز عیسا پر خلاف حکومتي وکیل میډیا ته د کونسل له کاروایی په حق له سویلو نه ډډه کړې ده. له دې وړاندې نن په ګرد هیواد کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو په غږ د جسټس قاضي فایز عیسا قضیې پر خلاف احتجاجونه شوي دي او وکیلان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي چې له کبله د سر خر په شمول د هیواد په لویو ښارونو کې عدالتي کاروایی په ټپه ولاړې وي. د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسا باندې تور دے چې دوی لندن کې خپل ملکیت جائیداد پاکستان کې په خپل اساسو کې پټ کړی وو او بیا د پاکستان صدر دغه شکایت په سر سپریم جوډیشل کونسل ته قاضی فائز عیسا په ضد د کاروایی سپارښتنه کړې و. خو فائز عیسا د صدر عارف علوی په نوم لیکلي خطونو کې د خپل ځان خلاف دغه الزامونه بے بنیاده ګرځولي دي او دریز خپل کړی چې د هیواد نه بهر اساسي د د ښځې او بچو ملکیت ته څوک چې د په کفالت کې ناراضي. نن تر سره شوی احتجاجونه کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته د سپریم کورټ بار صدر او احتجاجي وکیلانو اعلی عدلی دو قاضیانو په ضد ریفرنسونو علامتي کاپیانې وسوځولې او د احتجاج کې شریک د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی د حکومت د دغه ریفرنس واپس اخیستو یا کونسل نه د خارجولو غوښتنه کوي. دا سپریم کورٹ مشر قاضی نے علاوہ دا ججانو پا ضد دا شکایات و اوریدن لپاره ټاکلی شوی دغه کونسل کې دا سپریم کورٹ دو سینئر یا چیف جسٹس پسې دو قاضیان شامل وی او دغه سیر د سن های کورټ او د پیښور های کورټ مشر قاضیان هم دا وخت له دې کونسل غړي دي. بلخوا د وکیلانو یو شمیر تنظیمونه د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد د قضی اوریدنې په حق کې دي او دوی نن شوي احتجاجونو نه ځان بیل ساتلی دی چې پکې مهم لاهور بار کونسل، لاهور های کورټ او پنجاب بار کونسل شامل دي. دغه تنظیمونو دې کې شامل وکیلانو دریز دي چې قاضي فایز عیسا د خپل ځان باندې لګېدلو تورونو دفاع وکړي او دا چې جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې لوی عدالتي فورم به د ده سره انصاف کوي. خو د قاضي فایز عیسا ملاتړي وکیلانو دریز دی چې په سپریم جوډیشل کونسل کې د بیلابیلو قاضیانو په ضد 3500 شکایت اوریدنې لپاره پراته دي خو په دې کې قاضي فایز عیسا قاضي ته ذکر امیدتوب ورکول کېږي چې د فوزي استخباراتي ادارو غیر دستوري کردار په ډاګه کولو زړه کړی دی. او وتلې قانون پوه او پخوانی وزیر افتخار حسین ګیلانی هم د دې پخلی کوي.
ایجنسیان بشمول ایسای نمو آو شکر آلز دی با سر روانه کئی اصدی کیو نو اس تو غریب صرف پده خبر از دی ایسای کنٹرول کئی لگیا اشتیادا کا دروغ دارا سخبت دا تاسو پده خبر سرا سپریم جنرشل کام دلتا کار دا تیو جا جو ایسای خلاف خبر کئی یا نکئی نوزو بلکل دا رائے خلاف ہے ما دا ناجائزہ کی گی لگیا بلکل کلیر ناجائزہ کی گی.
د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک احتجاجي په لټ سره تړلې کیس فیصله کې فایز عیسا د فوز مشر باندې خپل افسران دستوري حدونو کې ساتلو غږ کړی و. له دې وړاندې آی ایس آی باندې عدالتي چارو کې لاسوخنې تورونو په سر هم سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد هایکورټ بل یو قاضي شوکت صدیقي د خپلې څوکۍ نه لرې کړی و.
د پاکستان دی وخت کې د ججانو پر ضد باندې چې کمې مقدمه جوړ کړې شوې دي د هغې شمیر 300 تر رسیدي. خو د وکیلانو د سازمان مشران وایي چې په دغه کې د دغه دوو ججانو چا چې د ملک په امنیتی ادارو باندې ګوتې پورته کړې دي د هغوی پر خلاف دغه مقدمو کې تیزی راوستل شکونه سیوا کوي. د ډیور اډیو خبریال حمیدالله په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د پاکستان بار کونسل د مشرانو د وینا تر مخه دا وخت د سپریم جوډیشل کونسل د بیلابیلو کچو د ججانو خلاف 300 ریپرنسونه اوریدنې ته پراته دي. خو د سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ د جج کې کې هغه پر ضد د صدارتي ریپرنسونو اول په مشورتیا او بیا په اوریدنه کې بیړه د دې ریپرنسونو پر ضد احتجاج کوونکي وکیلان نور شکمن دي. د پیښور های کورټ بار پخوانی صدر ارباب عثمان ایڈوکیټ وایي
بعض ججز خلاف ریفرنسز پینڈنگ دی نو آگاہ خو ډیر وخت نه پینڈنگ دی پکار دا چې آگاہ اول فیصله کی دا خو مخ سره چې کم دنو گورنمنٹ طرف نه موومنٹو شو دا ریفرنس کم دنو پټک شو کاروائی چې کم دنو دا شروع شو دې کې مونږ ته میلیفائیډ یختاری ہائر جوډیشری ججز چې کم دنو میلاین پی او دا تاثر چې کم دے دا غلط دی. او
د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ایوب کوسا د یادو ججانو پر ضد ریفرنسونو د داخل کېدو په سر راپورته شوې لانجې ته په ځواب کې پر وستیو کې ویلي باید په دې حق لا د سپریم جوډیشن کونسل په ټاکلو شو ججانو د انصاف د فیصلې باور وکړي شي. د تحریک انصاف حکومت په ظاهره د دوو نیکنامو ججانو پر ضد داخل شو ریفرنسونو نه ځان پټ ساتي خو سپریم جوډیشل کونسل ته دا ریفرنسونه صدر عارف الوی لیږلي. پر وستیو کې د صدر عارف الوی هغه پخوانی ټویټس په سوشل میډیا راوستل شوي چې پکې هغه او د انساني حقوقو د وزیر شیرین مزاری ترمنځ د جسټس قاضي فایز عیسا په نیکنامه او دیانت یو بل ته تاییدی او ځوابي خبرې شوې. د پښتونخوا بار اسوسییشن صدر ردیب ایډوکیټ وایي وکیلان د لورالای جسټس قاضي فایز عیسا یو دیانتدار او انصاف خوښي جج په توګه ګوري او د دې سره سره د فیض آباد درنې او د کوټه د وکیلانو په یو دماغه کې د پلټنې د کمیشن په فیصلو کې د یاد جج زیګروري خمخکاری.
نو قاضی صاحب لا حقیقت دا دی چې دا د صدر پاکستان ریفرنس نه دی او موږ ځکه سپریم جوډیشل کونسل نه دا مطالبه کوو چې هغوی تاسو د عدلیې د ازادۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. قاضی صاحب سره چې موږ ملاتړ او ملګرتیا کوو په دې کوو چې هغه موږ په عمل کې د یو ډیر خوددار او ډیر باعزته او ډیر جرأتمند او بهادر او ایماندار جج په حیث باندې لیدلی دی.
د سن های کورټ او سپریم کورټ د ججانو پر ضد دا ریفرنس په داسې وخت کې د پاکستان په سیاسي منظرنامه راپورته شوی چې حکومت د سیاسي او مخالفو ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران آصف علي زرداری او نواز شریف په جیل کې اچولي. سړینه وایي چې د مخالفینو د نیولو حکومتي چلن د میډیا په ګډون نور شوبو ته هم پراخ کېدی شي او ایډوکیټ فضل شاه محمد وایي په داسې کې عدالتي لنجبا د انصاف د اداره هم شکمنه او کمزورې کړي.
دا اختیار کوم د جج نه واغستل شي چې هغه په خپل سوچ په خپل علم په خپل دغه مطابق فیصلې نه لیکي او نشي کولی. نو بیا خو دا اداره چې دی ټول هغه مقصد چې دی نو هغه بیا بدل شو.
د جسټس قاضي فایز عیسا او کې کې هغه پر ضد ریفرنسونه د وکیلانو ډلې هم ویشلې دي خو څېړونکو وایي د های کورټ د 1592 اسوسییشنز او د صوبایي کونسلو اکثریتي وکیلان په دې عمل کې هرجن دي او د سپریم جوډیشل کونسل فیصله به په رواني سیاسي نارامه کې مهم رول لوبوي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا د خبرونې دی. قدر منو اوریدونکو موسی ملګری اوسې یو سم د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضي فایزي صاحب پر ضد حکومتي ریفرنس چې کومه اوریدنه نن څخه پیل شوې ده د دې په حق تاسو تفصیل واورېده. او بیا چې کومې مظاهرې د وکیلانو د بار کونسلو او د وکیلانو د تنظیمونو اتحادیې لخوا رامخې ته شوې دي. اوس هم بلوچستان صوبې ته ځو چې په خپل فایزي چې کوم دی د هغوی تعلق د بلوچستان لورلی سره دی. نو داسې په بلوچستان کې هم د تنظیمونو چې کوم د وکیلانو دي او اتحادیې او بیا بار کونسلو لخوا ستري مظاهرې او د کارونو څخه بایکاټ شوی دی. دغه تفصیل راکوي حمید سمسور په دې ویډیو رپورت کې.
د کوټي په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د وکیلانو کار بندیزو دوی احتجاجي لاریونونه هم راوستل. دوی د ستري محکمې د قاضي پایز ایسا په ضد د سپریم جوډیشل کونسل د پاکستان د ولسمشر ډاکټر عارف علوي لالوري د لیژل سوي قضيه اروېدنه وغندله. د سپریم جوډیشل کونسل غړي منیر احمد کاکړ وویل چې د قاضي پایز صاحب په ضد باندې مقدمه پر بدنیتی باندې مبنی ده.
د قاضي پایز صاحب خلاف د ریفرنس د ادارې خلاف د یو آزاد جج او د انډیپندنت او وکلا او اپریټ جج خلاف
دا لومړی ځل نه دی چې قاضي پایز ایسا له مشکلاتو سره مخامخ دی. قاضي پایز ایسا د پخوانی سپریم کورټ چیف جسټس چودري افتخار په وخت کې هغه مهال د بلوچستان د عالی محکمې جج وټاکل سو. کله چې د پرویز مشرف په وخت کې د ابوري عیني امر لاندې سوګند اخستونکي قاضیان له خپل منصب څخه وشړل سو. قاضي پایز ایسا چې کله د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات وټاکل سو بی ان پی منګل د د په ضد باندې وستري محکمې ته درخواست ورکړي او وی ویل چې دای لس کاله تجربه نه لري. دای مستقل نه بلکې پارزي توګه باندې جج ګمارل سوی وو. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس ساکب نثار دغه درخواست رد کړي. سپریم کورټ په 2014 کې د کوټي د سیول هسپتال د ځان وژونکو برید د پلوټونو کمیسون د قاضي پایز ایسا په مشرۍ کې پرانستي. دغه کمیسون په خپل راپور کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر کردار باندې نیوکه وکړي او د لغوه سوي وسلوال سازمانونو پر عملیاتو باندې تشویش څرګند کړي. دغه کمیسون د نېشنل اکشن پلان ته د بیا پاملرنې او د تراګري د مخنیوي د ادارې پر نکټه باندې هم نیوکه وکړي. قاضي پایز ساده هغه وخت د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار د لغوسوي وسلوال سازمان عالی سنت جماعت مشر علامه یوسف لدانوي سره پر لیدنه باندې حیراني ښکاره کړي وه. بیا په 2015 کې د سپریم کورټ فول بنچ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د پوجي عدالتونو د پرانستلو په حق پریکړه وکړه. قاضي پایز صاحب په شپږو ججانو کې شامل وو چې د پوجي عدالتونو مخالفت کړی وو او دا د آزاد عدلي په ضد ګڼل وو. د پخوانی چیف جسټس ساکب نثار چې تر ټولو زیات لخپل لوري نوټس اخیستی وو قاضي پایز صاحب پر د باندې نیوکه کړې وې. د پېښور آرمی پبلک سکول د قضیه دارویدنی پر مهال باندې قاضي پایز صاحب د سپریم کورټ د هیومن رائټس سیول باندې وویل چې دا واک نه لري چې درخواست په از خود نوټس کې بدل کړي. بیا پخوانی چیف جسټس ساکب نثار کاروایی و درولله او دا لدغه بینچ زخه لري کړی. قاضي پایز صاحب اسلام آباد کې د تیری کې لبیک پاکستان پر احتجاجي ناستا دولسي او داسکري پر ادارو باندې نیوکه کړی وي. د قاضي پایز صاحب او جسټس شیرالم په دوه کسیز بینچ کې په خپل پریکړه کې و پوجي مشر ته د وزارت دفاع په ذریعہ باندې امر کړی وو چې دوی د سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي او استخباراتي ادارو ته ویلو چې په خپل اټ کې دی ووسی. قاضي پایز صاحب په 1971 کې په کوټه کې زیږیدل دی. د ورنیکه د افغانستان له کندهار څخه پښین تراغلی وو. د دنیک قاضي جلال الدین د کلات ریاست وزیر اعظم هم پاته سوی دی او پلار قاضي محمد صاحب د آل انډیا مسلم لیگ د بلوچستان مشر کړي وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیوټي ډیویژن کوټه.
ګران قدر مردون کو اوس سمزو اسلام آباد ته چرته چې د پیپلز ګوند مشر شریک چیرمن بلاول بټو زرداری د میډیا سره خبرې اترې کړې دي او په دغه خبرې اترو کې د ملک دننه په موجوده حکومت او په ادارو باندې نیوکه کړې دي. نور تفصیل لپاره ربیع پیر څخه معلومات اخلو. ربیع پیر ستړي مشي سلامونه. ډیره مننه اشفاق صاحب. ربیع پیر دغه خبری کانفرنس تاسو سره غټ کیسه دي
جی اشفاق صاحب. څنګه چې تاسو ویلې د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوتو زرداری نن ورسته د حق د پریس کانفرنس وکړي چې د دوی ترور یعنی د پلار خور فریال تالپور د نیب ادارې ونیوله او نظر بند یې کړه د خپل په کور کې. د هغې پس د مطبوعات سره خبرو چې تر ټولو اهم خبره چې دوی وکړه ویل چې نیب چې دی هغه اوسنی حکومت استعمالوي د پر خلکو باندې پر سیاسي ګوندونو باندې پر مخالفینو باندې د فشار راوستو دپاره او نیب د امیر مشرف پرویز مشرف جوړ کړی سوې هغه اداره ده چې د سیاسي انتقام دپاره هغه وخت هم جوړه سوې وه او اوس هم د پاکستان دغه اوسنی حکومت چې دی د هغه د پرویز مشرف د وخت حکومت څخه هیڅ فرق هم نشته. دوی دا هم ویلي وو چې په نن ورځ کې نه خو عدلیه خپلواکه ده نه مطبوعات او تاسو ازادي ده د خپل ازادي د اظهار ازادي ستورته هم کم معزز قاضیان دي د هغې په ضد هم سازشونه کیږي د سازشونو د لاندې پر هغې باندې مقدمه چلول کیږي یا لری کړل کیږي. نو دغه رنګه پاکستان ته څرنګه موږ داسې پاکستان ویلی شو چې هغه یو آزاد پاکستان وي یو خپلواکه پاکستان وي. دوی دا هم ویلي وو چې د نیب کم چیرمن چې دی هغه د پر 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 حکومت د حکومت د خلې د فشار اچوي او د بلیک میلینګ د لپاره د فشار د لپاره د اداره استعمالیږي او کم د عمران خان حکومت چې دی هغه یو دسي ګډاګي حکومت دی چې هغه راوستل شوی دی او دوی غواړي چې کم سکریپټ چې دوی ته ورکول سي یعنی کمی خبرې چې دوی ته وسی کم څه چې دوی ته وویل سي هغه باندې عمل کوي او د هغه لاندې د دوی دغه حکومت حکمونه او د حکومت د نورو خلکو په ضد د مخالفو ګوندونو په ضد باندې دغه عملیات کیږي. دوی دا هم وویل چې کم بجټ چې وړاندې شوی وو په د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې اسیف علي زرداری ونیول سو او اوس چې کم د بجټ تقریر د بجټ په اړه باندې بحث کیږي په پارلیمان کې په هغه ورځ باندې فریال تالپور ونیول سو. نو دا یو خاص پلانینګ دی یو خاص مقصد دی د حکومت چې حکومت د هغه معاشي کم دیو سوېل چې د معاشي ترګري د دا حکومت چې د ولس په ضد دغه بجټ او دغه بجټ څخه د خلکو پام را لري کول د پاره دغه گرفتاریانه کیږي. خو دوی ویل چې که هر څونه گرفتاریانه وسی که ټول مخالف ګوندونه ونیول سي ټول غړي ونیول سي هغه به کله هم د دغه حکومت دغه بجټ منظوري ته نه پریږدي. اشفاق صاحب د دې څخه دا پوښتنه هم وکړه چې د مخالف ګوندونو یو داسې تحریک شروع کېدونکو هغه کوم ځای ته ورسېدنو. دوی ویل چې د اختر پس خدا تحریک شروع کېدونکو خو ته دوی ټول ولس ته معلومه ده چې یو ځل د قبایلي سیمو هغه مشران ونیول سو د هغې په ضد باندې مقدمې روانې دي. دوی یادونه کوله د محسن داوړ او د علي وزیر او اوس د هغه پس د اختره پس چې دی هغه اسیف علي زرداری ونیول سو فریال تالپور ونیول سو. نو دا هر څه چې کیږي د دې باوجود به ټوله ولس چې دی هغه د حکومت هغه بجټ نه منظوروي د حکومت هغه ګراني چې راوستله پر عام ولس باندې ډالر دومره ګران سو نن هم یو سل و پنځوس روپۍ ته یو ډالر ورسېدو. دا ټوله هغه ګامونه دي چې حکومت پورته کړي دي د ولس په ضد او مخالف ګوندونه چې دي په خصوصي توګه پیپلز ګوند چې دي هغه به کله هم نه پرېږدي. او د عمران خان ته دا دړکه هم ورکړله چې دا د پیپلز ګوند کله رالو نو د دوی په ضد هم داسې څه کېدی سي خو پیپلز ګوند به کله هم د مخالفو ګوندونو د ښځو په ضد داسې څه عملیات ونه کړي څرنګه چې د فریال تالپور په ضد باندې شوي دي.
ډېره مننه ربیع پیر صاحب.
ډېره مننه. په مخه مو شه.
مننه.
وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو او اوسهم نیخ پر نیغه ورزو د لایو یو نیخ پر نیغه پیرزوبل شاسب مو سره ملګری شوی دی او د دوی سره خبرې اترې کوو. د امریکا د خارجه چارو لپاره د سویلي ایشیا د هیوادونو مرستیاله سکرتره الیس ویلز چې د هغوی لخوا پرون د کانګرس یوې اورونې ته خبرې اترې شوې دي او اسلام آباد سره د امریکا اړیکې څه ډول دي، د دې تر څنګ امریکا څومره خپل فشار په پاکستان باندې قائم ساتلې دي، دوامداره ساتلې دي، چې د تراګرو تنظیمونو او د دغې پر ضد باندې کوټلي او غوره ګامونه واخلي. نو د دغې اورونې په هکله خبرې کو پیر زبیر شاه صاحب سره موږ ملګری شوی دی، ورته هر کلی وایو. ستړي مشي پیر صاحب،
په خیر
پیر صاحب. اول خو هم دغه اورونه چې پرون الیس ویلز لخوا د کانګرس یوې اورېدنې په حق له خبرې اترې شوې د پاکستان او د امریکا اوسنی تعلقات د دې په حق لاغوي سوي او بیا څومره فشار دوی قائم ساتل دي چې اسلام آباد کوټلي ګامونه واخلي.
رجی دې کې خو پرون چې کوم هیرنګ شوه دی هغه دلته کتا سو خیال نه دی وخت کې امریکای پینټاګان یو رپورت واصله و د انډو پیسیفک چې کوم علاقہ دوی ورتوي چې پاکستان هم دی کې هند سریلانکا علاوه دا ټول هیوادونه دي. نو هغه اړخلا دوی رپورټو او هغه کې دا ویلي وو چې دا چې کومه علاقه ده دا ډیره مهمه ده د امریکای د مفاداتو لپاره. نو هغوی دا کتل غوښتل چې آیا د امریکا چې کوم هلته پالیسي ده او چې کوم مفادات دي هغه خیال لکه هغه باندې کار شروع دی هغه او چې کومه پالیسي جوړیږي هغه د مفاداتو چې کوم پوره کولو کې همکاری کوي کنه کوي. نو هغه حق له دوی بیا الیس ویلز راوختي و الفل نه ډیر ته پوسونه شوی و برټ شرمن چې کوم مشر دی د کمیټې د کانګرس د خارجه امور او هغه مخکې په خو هم د پاکستان باندې په ډیر سيزونو نیوکه کړې دي سپیشلی د اقلیتونو چې کوم حقوق دي په هغه حواله سره. نو پرون هغه دوه درې ته پوسونه ډیر مهم کړی دی چې یو تپوس ورنه د شکیل افریدی په حق لکړې دي او تویل دي چې آیا مونږ داسې کولې شو چې پاکستان آی ایم ایف ته وایي چې پاکستان ته د امداد هغه پورې نه ورکوي چې کله پورې دوی شکیل افریدی ډاکټر شکیل افریدی نه وي خوشې کړي. نو هغه کې جواب کې بیا الیس ویلز دا ورته وایي چې پاکستان هغه په غلط پاکستان دا غلطي کوي چې هغه نیولې دي او مونږ اول نه یو سو درش ملیون ډالر مونږ ایثار کړی دي په دې وجه نه چې هغوی شکیل افریدی نه خوشې کوي. دوم تپوس بیا هغوی ورنه د ژبې په حواله سره کړیو نو اسپیشلی سندی ژبې ورته یاد کړی وه. نو هغه ورته ویلو چې پاکستان ته پکار دی چې خپل خلکو ته په هغه ژبو کې ورسی چې په کوم ژبې هغوی کورنۍ او مورنۍ ژبې دي. او دین علاوه درم چې کوم تپوز ترهګرې حق له نو پاغه کې هم الیس ویلز دا جواب ورکړیو چې موږ پاکستان باندې بار بار دا غکو چې هغه د خپل خاورې ترهګر تنظیمونو په خلاف دی یو فیصله کون ګامونه واخلي. او د ویل چې هغه ګروپونه چې کوم په جنوبی اسیا کې غیر استحکام جوړوي لګیا دي. نو بهرحال دا هغه بنیادی خبرې وې او په دې باندې هغوی بحث کړی دی. او دین علاوه دوی هم دام ویلي دي چې مونږ پاکستان سره چې کوم تجارت دی هغه هم ښه ډیر دی او بیا یو ایس آی ډی والا یو ښځه وه هغه هم پکې خبرې کړې وې او هغه دا ورته ویلي وو چې مونږ پاکستان حکومت مرسته کوو چې په کوم د ډیورنډ کرخه ده په هغه باندې د امنیت پاره غوښ سره کو چې دا بارډر پورا پاکستان په کنټرول کې راشي.
او پیر صاحب وار په وار مونږه د امریکای چې کوم انتظامی مشران دي دا غوی لخوا سخت خبرګون وینو د پاکستان په حق لا چې د تراګری د ختمولو په لړ کې کوم ګامونه هغه واضح هم نه دي دوی وایي او بیا پاکستان باید چې ثابت کړي او اقدامات واخلی او اوخی نړی ته چې دوی جدی دي دوی سیریسلی. نو دغه فشار چه دی آیا دا به نور هم زیاتیږي او بیا راتلونکي تعلقات چه دی هغه به څه شکل اخلي؟
بالکل دا پدې پرون ونه ذکر تر کوم تر غره خبره وا کې الیسفل زمدا ورته ویلی چې پاکستان د فیصله کون ګامونه واخلي تر غره خلاف اسپیشلی بیا جش محمد یاد کړو هغه پدې یاد کو چې پاغه وجنه د ویل چې پاکستان او د هند تعلقات ډیر خراب شوی او د جنگ غو ماحول جوړو نو بهرال امریکا کوشش کوي لګیا د مختلف طریقې سره فشار اچي ایف اے ٹی ایف کې هم چې کوم پاکستان په گری لسٹ کې اچول شوی او هغه امریکې په خولې باندې اچول شوی او بیا اوس چې کوم د ملګرو ملتونو کې امنیتي شورا کې امریکا برتانیا او د فرانس په وینا باندې هغه قرارداد یو وړاندې شو بیا منظور شو چې هغه کې د بلیک لسٹ کو تر هغه لسٹ کې مسعود اظہر چې کوم جش محمد مشر دی هغه نوم واچولو دین علاوه پاکستان څنګه لسویلز ویلي دي چې د شکیل افریدی په وجن یو سو دیرش ملیون ډالر ونه ایستار کړی دي نو امریکا کوشش کوي چې مختلف طریقو سره فشار هم پی واچوي او پاکستان دې ته راضي کی او دې ته مجبوره کی چې د خپل تګلارا بدل کی هغه تګلارا چې کوم ودې باندې تور لګی چې دې تر هرګرو ملاتړ کوي خو ور سره امریکا داسې نه غواړي چې پاکستان په خپل غیر مستقیم شي او پاکستان چې کوم مرسته کوي لګیا دا او داسې خای چې موږ مرسته کوو د افغانستان په امن کې نو امریکا وایي چې داسې نوی چې هغه مرسته هم پاکستان لاس نه واخلي نو امریکای پر چیلنج دا دی چې څومره پرشر پاکستان واچوي چې هغه خپل تګلارم بدل کړي او دومره پرشرم نوی چې هغه امریکای سره تعلق مکمل ختم کړي نو دوړه تعلق دوړه ملک په مفاد کې دی خو بهرال امریکا به کله پورې پاکستان هغه غوښتنه تغوغ نیوی نیولې چې کوم امریکا ور نغواړي نو تعلق به خرابېږي او امریکای فشار به ورس پر زیاتېږي
مننه کو پیر زبر شاسب
ډیر مننه
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د پښتون تحفظ موومنت غکتا په میډیا باندې ځای نه ورکول په سوشل میډیا د دوی د اکاونټونو د تړلو حل زلې په دغه باندې د اسلام آباد های کورټ کې وړاندې کړل شوی خواست باندې جج ویل دي چې دغه د ملکی ادارو خلاف دي نو دغه سي په دغه دغه باندې د نیوکې کېدی شي دغه یو قسم لغی جایز ګڼي خو بیا څېړنکار دا وایي چې کله پوز خپله د ملک په اقتصاد په تعلیم په خارجه پالیسیو باندې خبرې کوي نو هلته بیا د عام خلک هم حق لري چې د پوز په کار باندې یا د پوز په وینا باندې یا د هغې په رول باندې خامخا نیوکې وکړي په دغې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو د اسلام آباد څخه وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د بیانونو په اشاعت د بندیز او په سوشل میډیا د هغوی د اکاونټونو د بندولو په اړه د اسلام آباد های کورټ جج ویلي چې ریاستی ادارو پر ضد خبرې نشي کېدی خو څېړونکو وایي چې کله پاوس په خپل د هیواد په تعلیمي سفارتي او کورونو چارو خبرې کوي او پالیسی بیانونه ورکوي نو ټکونه او پښتنې بته هم کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په بیانونو د بندیز په حق له د اوریدنه د زیارت پر ورځ اسلام آباد های کورټ کې شوې او په دې اړه اسلام آباد ہائی کورٹ جج جسٹس عامر فاروقی پخپل ریمارکس کی ویلی چې د پاکستان په الکترونیکی میډیا د شپې د اتو نه تر دولس بجو پورې چلی دن کی اتیا فیصدی مواد د ضابط اخلاق په سرغړونو کې راځي، او کو د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار اداره پیمرا پخپل ضابط اخلاق عمل درآمد باوري کړي نو دا کشاله به ختم شي. د اسلام آباد ہائی کورٹ د بینچ مشر دا هم ویلی چې انټرنیټ استعمال هر څوک نه کوي، خو د ټی وی کتون کشمیرا لا نور زیاته ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د بیانونو په اشاعت د بندیز په حق له دا خواص کرنل ریټایر جاوید اقبال لخوا دایر کړی شوی، او هغه عدالت ته ویلي چې د پی ټی ایم غړي اوس هم په سوشل میډیا په وز او نورو ریاستي ادارو پسې سپکې سپورې وایي، او د داسې خلکو پر ضد سخته کاروایی پکار ده. خو عدالت وایي دا کار د عدالت نه بلکې د حکومت دی. وتلې صحافي ضیاءالدین ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي دا خبره ټیک ته چې د پاکستان آئین د اظهار د ازادۍ حق ورکوي، خو د ځینې ادارو پر ضد هم د تنقید اجازه نه ورکوي. هغه وایي د پاکستان په شان ملک کې د میډیا دا کردار هم جوړیږي چې واکمنو ته خپلې غلطۍ په ګوته کړي او د هغوی نه پوښتنې وکړي.
لیکن پاکستان جیسے ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ فوج خود جو ہے نا وہ انیشیٹو لیتی ہے، وہ خود ہی سامنے آ کے جو ہے اپنی اپنی پالیسیز بتاتی ہے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایس پی آر کے چیف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ایجوکیشن پالیسی پہ بھی بات کی تھی، فورن پالیسی پہ بات کی، انٹیریئر پالیسی پہ بات کی، اور اسی میں انہوں نے یہ پی ٹی ایم پہ چارجز بھی لگائے کہ وہ پیسے کہاں سے لیتے ہیں، پیسے انہیں ہندوستان سے ملتے ہیں، انہیں افغانستان سے ملتے ہیں. یہ چارجز لگانا وداؤٹ اینی پروف، جب وہ اس قسم کی بات کوئی ادارہ کرے، یعنی اگر حکومت کرے تو ہم حکومت کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت کی طرف سے یہ چارجز نہیں آئے بلکہ یہ ایک ادارے کی طرف سے آئے. تو میڈیا کا رول بنتا ہے کہ وہ اس ادارے کو کہیں کہ بھائی آپ ثبوت دیں.
ہوائی پاکستان کے مسئلہ دادا چی پوس پخپل پالیسی بیانونه ورکوی. د مثال په توګه پرستو کې د ایس پی آر ڈی جی پخپل روستی کانفرنس کې د هیواد په تعلیمی، خارجه او کورونو چارو باندې خبرې کړې وي او پالیسی بیانونه ورکړې وو، او په پی ٹی ایم هم تورونه لګولې وو. نو چې کله داسې خبرې د حکومت پر ځای یو اداره کوي نو میډیا به ضرور د هغوی نه پوښتنې کوي او خلک به پټکونه هم کوي. خاص کوونکی وکیل وایي چې ریاستی ادارو پسې سپکې سپورې ویل انتہائی اهم معاملہ دا، او عدالت دے پدے اڑا ہدایات جاری کری. دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹے سر تعلق لرون کی دا انٹرنیٹ دسار دا سانگے اہلکار وائی عدالت تے ویلی چی بہر ہے وادونو کی دا سوشل میڈیا ٹولز دا پاکستان سخن بندی گی، او پدے اڑا دا فیس بک یا واٹس ایپ دا انتظامی سر دا رابطے نا پس معلومات ترلا سکی دی شی. پدے خواست باندے دا اورونے پا محل عدالت کی دا پی ٹی ایم مشر منظور پشتین او گلالے اسماعیل لخوا نہ خسوک پیش شوی دی او نہ دا حقوی اڑخا کم لیکل جواب عدالت کی جمع کڑے شوی دی، او دا بینچ مشر ویلی دا دا یو فرد یا ادارے معاملہ نہ دا بلکہ دا دا عوامی مفاد و مقدمہ دا، او دا دغه مقدمه اورونه د جون د شلم نیټه پورې زنډول دا. بلخوا دا سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د زیارت پر ورځ د پی ټی ایم د قومي اسمبلی غړي محسن داول په تیرو ټاکنو کې د بریالیتو پر ضد اپیل باندې حقوی ته نوټس هم جاری کړی دی. په تیرو ټاکنو کې د محسن داول بریالیتوب د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې غړي مفتی مصباح الدین پستر محکمہ کے چیلنج کڑے، او هغه دا دریس پلکڑے چې د قامی اسمبلی په حلقہ اتسل ویختم کې د زنانه ووټونه د لس فیصدی نه کم پول شوې دي، نو عدالت ته په دغه حلقہ باندې بیا د انتخاباتو کولو حکم ورکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
The Voice of America Dubai یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه. تاسو زموږ خبرونه ته په ریډیو باندې نیخ پنیغه غوږی د دغه ترڅنګ کو سټلایټ ډش سہولت لري، نو په ټی وی سکرینز باندې په ایشیا سات 3 باندې دغه خبرونه کتلې هم شي. یو سم د پخوانی قبایلی سیمو چې کوم د پمپونو د اتحادیې مشران دي، دوی په خبر کې یو پریس کانفرنس کړی دی، او د دغه محل باندې ویلی چې پوزي عملیاتو ضرب از دوران نږدې نه شپېته پمپونه چې هغلته کې موجودیت یا موقعیت لرلو هغه ته په جزوی توګه یا په مکمل توګه نقصان رسیدو ورسته چې کوم حکومت لخوا د مرستي او یا لاسمدا چې کوم اعلان شوی هغه سره نه دی رسیدلې او چې کوم سروي هم شوی دا پاره کې د پمپونو چې کوم نقصان رسیدلې دی د هغې پوره جاج هم نه دی غسل شوی. نور تفصیل راکوي په دې حق لا مو د سشا په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د پېټرولو پمپونو مالکان ادعا کوي چې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو شروع کېدو نه وړاندې دغلته یو کم او یا د پېټرولو پمپونو خو عملیاتو کې دا ټول سپه جزوي او سپه مکمله توګه ړنګ کړی شول او زموږ مجبوعي تاوان شپږ پنځوس کروڑه پنځوس لکه روپۍ شوی دی. او د شمالي وزیرستان د پېټرولو د مصنوعاتو د اتحادیې یو غړی ګلبادر خان ډیوه ته وایي کومو ته چې لږ زیان رسېدلی هغه خلکو په خپل سر جوړ کړل خو زیاتره اوس هم روان پراته دي.
2014 آپریشن ضرب اعظم آغاز ہو شو دے ٹائم تقریباً پورا پیٹرول پمپ جو سم رام وی بالکل صحیح حالات ہو گئی او دے دینا رست چ مونگ لاڑی دے 69 کے 69 چ آگے زمونگ ڈی سی صاحب ہم تسلیم کڑی دی چدا مکمل طور پر تبشوی دی آگے کے سو 15-20 پیٹرول پونا بخل پیسے بند خل کو تیار کرل بکی چې کوم دی 40-50 پیٹرول پمپ اغام اوسم وران پرت دی
چاته دی پمپونو کو یو خوا حکومت ټیکس ورکول او ملکی اقتصاد پراخه کول کې برخه خستن او بل خوا په د دی کورونه هم روانو خو اوس دغلته د پیټرول او ډیزل غیر قانوني تجارت روان دی او سامړه په بوتلو کې پیټرول خرسيږي کم چې حکومتي اقتصاد ته هم زیان رسي او د اتحادیې د دی بل غړي رفیع الدین نمو چې پښتنه وکړه حکومت رنګ شو کورونو او بازارونو یو سروې کړی و او بیا خلکو ته معاوضه هم ورکړی و نو آیا د دې پمپونه دغه سروې کې نو شامل نو غوایي
نه جی پښه نه شامل کړی بلګه کورونا والا خدا خاصه غا په مشتره لگا ولا د وزیرستان یو سره د قبایل سره ګوره یو کیر بندې چلته وزیرستان تر شه یو کیر بندې 2-3 کروڑ روپۍ خرچه شوی ا مکمل بلډوس کړای وی بنه چې ویرشي 4 لاکھ روپۍ ورکوي دا ګوره چرته پټول د نیو شه چرته صاحب ته شدی ته جبر نه سمره پندینه رغولي دی هغه اپ سلام اسلام مشتنه ملوي شي پچار ته جبر نه امدا سمره روشي چا په نوم بندې روشي
وای مونږ ته سوزل ځای چارواکو او فوزی مشرانو ډاډ راکړی چې د دې د تاوان معاوضه به ورته ورکړی شي خو تر دې دمه مونږ ته یوه کاسیره هم نه ده راکړی شوی او د اتحادیې صدر رقیب ګل وای که زمونږ غوښتنې ونه منل شوې نو په 3 جون به ټول پمپونه بند او اسلام آباد کې احتجاج شروع کړو.
هو یې میز تایید ته دراک نه لګېدلای میز مجبوری چې په 20 جون باندې میز او ان شاء الله بیا چې قیمت درنه کی و داس درنا کی چہری سلا چے میزو پمپینا بند کوي نر واسم نر رسی خو پمپینا خپل بند کوي خپل دنیا ته نو کنه بند کوي
بل خو حکومت د ریز لري چې د عملیاتو وخت کې صرف د ترهګرو زایونه په نخښ کړی شي او کوم شخصي کورونو بازارونو او نور ودانو ته زیان رسیدل او د غي به طرفه سروي کړی و او زیان منو تنانو ته پوره معاوضه ورکړی دا. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
د خیبر پختونخوا په نو شامل شو و ضلعو کې د جولای په 3 نیټه باندې چې کوم انتخابات کېدونکي دي د صوبایي اسمبلی لپاره دغه کې هلې ځلې او کمپاینونه شروع شوې دي. د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن تاسو ته د مومندو څخه تفصیل درکوي.
په 3 جولای په خیبر پختونخوا کې په نو ورګډو شو ضلعو کې الیکشن کمپاین په توندۍ سره روان دی. سیاسي ګوندونو کاندیدان او آزاد امیدواران کور په کور ګرځي او لوی لوی غونډې پیل کړي دي. د غرنګ مومندو ضلع کې هم په 2 حلقو او یو سلسله رم کې ګڼ شمېر کاندیدان په مقابله کې برخه اخلي. په مومندو دوه حلقو کې 2 امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړل شوې دي. په یو سل دریم حلقه کې 4 او په یو سلسله رم حلقه باندې 3 امیدواران په راتلونکو صوبې انتخاباتو کې برخه اخلي. زی خلک وای په حلقه یو سل درم باندې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام ترمنځ سخت مقابله توقع ده. ولې په یو سلسلورم حلقه باندې د آزاد امیدوار ملک عباس زاهد ساپی پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام کاندیدانو ترمنځ به سخت مقابله لیدل کیږي. زی خبریال ګل محمد مومن وای د نور کله انتخاباتو مقابله کې دی صوبای سمله ټاکنو کې ښکاری چې په سیمه کې جمهوری عمل مضبوط شوه او خلک د جمهوری عمل د لارې د خپل مسلو د حل لارې لټوي.
چې خلکو ته وزدا پته لګي د دې د چې د تکي عدالت راغلي د تکي جمهوریت راغلي د خلک د خلکو اواز شې اغه ته اهمیت ورکول کیږي. روز چې څومره حکومت دغه کوم کاندیدز چې خلکو سره دې دنګي کې په یورو کې په مختلفو ځایونو کې نو خلکو کې په اړه دي په خلکو کې جمهوریت را دي او دغه جمهوری عمل کې خلک ځان کې په خپل راوړي چې دغه کوم د عدالتي نظام د تراغه کوم په صوبه کې شامل کې شو نو خلک اوس ډیر زیات زور شوی دی په دې په هڅه دي اوس ما چې کوم خپل نظر دی نو جمهوریت خپل سره چې دی دا علاقه نور ترقې په نور معنی او د
سیاسی کارپوهان وای د صوبې انتخاباتو نوې ځلو کې تر سره کېدل د سیمې لپاره تاریخي ارزښت لري او شاسوار مومن وای باید چې خلک د ووټ ورکولو پریکړه په ګډ قومي مسایلو د هواري په بنیاد وکړي
او هغه کې به دا اهلیت پکار دی دا قابلیت پکې پکار دی چې هغه لاشي او د قوم په درد باندې په پارلیمنت کې او په اسمبلی کې ودرېږي د قوم د لپاره هغه سره اړول شي مخ کې خلکو نه جوړوي د قوم د لپاره د قوم د حق د اواز داسې په طریقې چې اوچت کې تر ټولو صوبه د انت محتاج کې چې هغه واقعي موږ ډېر د پرشوي خلک او موږ له تاسو اوس طرفیاتي پیکیجونه راغی موږ له چې موږ کول غواړي او پاکستان مضبوطول غواړي نو په کار ده چې بیر خوبایلو ته انتهایی زیات لحاظ سره هغه بجټ عمر کوي چې کوم بجټ په انسي کې منتخب شوی دی 3% 100 ارب روپۍ چې کوم دي چې هغه د وفاق نه راوړي او دا غي نه علاوه را و چې دا ول دي صوبې حساب نو دې په کار کې دي د صوبې نه هر یو کس خو ټیک ټاک منډو کې خو خو یو کسان منتخب کی چې هغه لاړ شي زمونږ د اولس په ګټه باندې او په سوچ باندې
د الیکشن کمیشن لخوا په نو ځلو کې د انتخاباتو نیټه 2 جولای اعلان شوې و ولې پروستیو کې دغه نیټه د 6 جولای پورې وزندول شو. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو او سم تاسو ته تفسیر باندې کوو چې بابر نبی عطا چې د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر دی هغوی ویلي دي چې په ګرد پاکستان کې به د پولیو په لړ کې یو پراخ کمپین چې دی هغه په 18 جون شروع کی او هغه سیمو کې به زیاته توجه ورکول کیږي چېرته چې منفي پروپاګاندا د ساسکو په حق لبا نه په خلکو کې ویرا او طرح پیدا کړی و. نور تفصیل راکوي عدنان بیٹنی.
پاکستان کې د پولیس د مخنیوي پروګرام لپاره د وزیر اعظم عمران خان مرستیال بابر بن عطا ویلي د خیبر پښتونخوا بلو سب ډیویژن د پولیس ناروغي په اړوند په ملکی کچه انتهایی حساس ګرځول شوی او د نړۍ نظر ورته ګرځېدلای دی. بابر بن عطا د خبرې په داسې حال کړی چې پاکستان کې تیر کړو پرتلا سش کال د پولیو ناروغي سیوا شوی او د پولیس ناروغي پر ضد کارکونکو ادارو شمیرو تر مخه سش کال تر دې مهاله درویش کیسونه ریکارډ شوی دي چې پکې ولس کیسونه خیبر پښتونخوا صوبه کې دي. د شمیرو کې دولس کیسونه د بنو سب ډیویژن په دوو ضلعو شمالي وزیرستان او په خپله بنو ضلعه کې مخې ته راغلي. بنو کې د پولیو ناروغۍ څخه متاثره کسانو شمیر و او شمالي وزیرستان کې 15 دي. طبي کارپوهان وایي پولیو هغه ناروغي ده چې یو تن ته ولکېږي، هغه ټول عمر لپاره مازوره کړي. د یادونه ده چې تیر کال په ګرد هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره یوازې 12 وه او تر هغې نه په وروستیو کال کښې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. بابر بن عطا بنو کې میډیا سره حال تېرولو پر مهال ویلي، چېرته چې څوک ماشومانو د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي نه ورکوي هلته به د پولیو ناروغانو شمیره زیاته رامخې ته کېږي. هغه ویلي د راتلونکي دریم یا د ګل د ورځې څخه به د پولیو ناروغۍ پر ضد ورځنی کمپین پیل کېږي چې هغې به دوی پخپله سرپرستی کوي چې په بنو کې یو ماشوم هم د پولیو څاڅکو څخه پاتې نه شي.
جب آپ بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں پلائیں گے وہاں کیسز آئیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ریزسٹنس ہے کمیونٹی میں، شکوک و شبہات ہیں، ہمیں پہلے سے شک ہے کہ ریزسٹنس آئے گی، ریفیوزل ہوں گے. فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی اور پوری کوشش کی جائے گی.
بابر بن عطا پا خبرہ دے کمپین پر محل پر بنو سب ڈیویژن کے نازدی دو نیم لکھ معشومان و تبا دا پولیو ناروغی پر ضد ساس کی ورکڑل کیجی او ویلی انکاری کسانو پر ضد بکم ایف آئی آر نہ لکھل کیجی ہغوی سره دا خبر دلارے دغه شخړه هواروي ترسو چې دوی سل پسل معشومان تا دا پولیو ناروغی پر ضد ساس کی اچھا ولی نوی.
یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے پولیو پروگرام کی کہ ایف آئی آر نہ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ملکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور ہم ایڈمنسٹریشن اور حکومت والدین کو فائل کرے گی انشاءاللہ اور کنونس کر کے.
دا یادونه ده چې پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک دی چې تر ټولو زیات سږ کال د پولیو ناروغان لري، او تر افغانستان وروسته د نړۍ دویم ملک دی چېرته چې اوس هم د پولیو ناروغي شتون لري. پاکستان تیر وختونو راسی د پولیو ناروغۍ پر ضد مبارزه کوي او څېړونکي وایي کچرې نږدې دوه درې کلونو کې د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کابو ترلاسه نه کړو نو امکان لري چې پاکستانی وګړو له ملک څخه بهر په سفرونو بندیز ولګېږي. د یادونه ده چې وروستۍ اپریل میاشت کې د پاکستان او افغانستان دینی علماو ماشومانو د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول دینی فریضه ګرځولې وه. په تېره مئی میاشت کې په ګرد پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ماشومانو د څاڅکو ورکولو کمپین شوی، خو حکومتي چارواکي وایي دې کمپین پر مهال نږدې 3 لکه ماشومان د پولیو څاڅکي ورکولو څخه پاتې شوي وو چې په هغې کښې 14 لکه ماشومانو شمېر د خیبر پښتونخوا څخه وو. دا دې هم یادوي چې په وروستۍ کښې د پېښور په ماشوخیلو سیمه کې د پولیو څاڅکو څخه د ماشومانو ته ناروغي کېدو دعوې شوې وې، او تر هغه وروسته پاکستان په مطبوعاتو کې هم د پولیو پر ضد سختې اوازې رامخې ته شوې وې، خو وروسته بیا په خپله حکومتي چارواکو دغه دعوې ناسمې ګرځولې وې. عدنان بیټنۍ، ډیوا، بنو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاسته حق سرازی چی سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د خراب اقتصادي وضع له کبله د ډالر بیا نن په خلاص مارکیټ کې 145 ته رسیدلې وه. د دغې په حق لا څېړنکار پیشبینی کوي چې ګنې که د پاکستان اکسپورټ کې اضافه رانوستی شوه او ډالر د بهر څخه په دغه اکسپورټ یا په صادراتو باندې وطن ته رانوړی شه، نو روپۍ د نور هم ښکته غورځېدو امکانات دي. په دغې حق له باندې د ډیوه رډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د قدر کمیدو سلسله دوام لري، او نن د جمعې په ورځ د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیا 145 روپۍ ته رسیدلې ده. د امریکایي ډالر په مقابله کې روپۍ په 13 ورځو کې 8 روپۍ راکمه شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپله ویب پاڼه خپور کړې رپورټ کې ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ د ډالر تجارت په 156.5 روپۍ او 15 پیسې پیل شوې، او دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د ډالر بیا 155 روپۍ ته رسیدلې ده. ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپې قدر په داسې حال کې راټیټ شوی دی چې په ورستو کې د پاکستان زر مبادله ذخیره کې 55 میلیونه ډالر کمی راغلی دی او دا پیسې د بهرنیو قرضونو د سود په مت کې ورکړی شوی دی. په دې حق له د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د مرکزی بانک د مداخلت نه کولو او د زر مبادله د ذخیرې د کمی په وجه پاکستانی روپې د دباو ښکار ده. ڈان ورسپانا د ونڈو د بازار په حوالہ وایي چې په ورستو کې په تیرو دریو ونو کې 30 میلیونه ډالر بانکونو ته ورکړی شوی دي چې په ملک کې د ډالر زیات مقدار خای خو بیا هم ویل کیږي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د لوزنامې په شرطونو کې یو دا شرط هم شامل و چې مرکزی بانک په د روپې په بیا کې لاسوهنه نه کوي. د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د خزانې سلاحکار عبدالحفیظ شیخ ویلي وو د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ پاکستان ته د قرض یا پور ورکولو په سر لوزنامه وشوه چې تر مخه به IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي. د عبدالحفیظ شیخ په وینا IMF به په را روانو درې کالو کې پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي او د IMF د قرضې وروسته به نړیوال بینک او نورې مالیاتي ادارې پاکستان ته په کم سود د درې ارب ډالرو نور قرضه هم ورکړي. خو شیخ دا هم منلی وو چې په پاکستان کې به مالدارو له سبسیډي یا مراعات ختمول وي او په ځینو څانګو یا برخو کې به ګرانی هم راځي. د رپورټونو تر مخه په تیرو دوو ونو کې د اختر په شپو ورځو کې پاکستان ته په بهرنی زر مبادله کې د 15 نه تر 40% پورې د سیواوالی امکان څرګند شوی وو چې د بهرنی هیوادونو خلکو زیاتې پیسې ملک ته رالیږلې دي خو باوجود د دې روپۍ بیا هم د فشار سره مخ ده. ډان ورسپانه د یو اقتصاد پوه بینکر له قوله وایي چې په راتلونکي 100 ونو کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 180 روپو ته د رسیدو امکان دی. په دې حق لا پروفیسر میراج الحق وایي چې په راتلونکي وخت کې ډالر نور هم زیاتې دي شي پاکستان مرکزی بینک د کال 2019 او شل په بجټ یا بودیجه کې د درآمداتو راکمولو لپاره کوټلی پلان نه دی ورکړی او د هغې نیغ په نیغ اثر په تجارتي خساره باندې پریوزي چې له امله یې روپۍ د فشار ښکار کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
VOA دیوا. او سما وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، نو وربشو مختار خلیل صاحب ته چې د نړیوالو مطبوعاتو څخه ستاسو لپاره مهم خبرونه مضمونونه داغه جاج اخلي او دغه کتنه تاسو ته وړاندې کوو. نو ګورو چې دوی په کوم مضمون باندې دغه کتنه کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ ایران سره په کال 2015 کې د سخت شوی اټومي لوزنامې نه د وتو یو کال وروسته نن سبا د ایران خلاف اقتصادي جنگ ډیر تیز کړی دی امریکې او د دنیا نورو لویو پنځو ملکونو سره د اټمی لوزنامې د صدقېدو نه پس په ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه لري شوی وو او ایران لکه د پخوا پشان خپل شلکه پی پی تیل امروزه خرصول شروع کړی وو. خو د صدر ترامپ لخوا د نوو بندیزونو لګیدو وروسته د ایران د تیلو خرصون نیم په نیم را پریوته دی او په دې د ایران اقتصاد ناساپی مخپلان دی راغورځېدلی دی. دینا یو ځل بیا مشرق وسطا کې د جنگ انخطو ګنګوسی خواري شوې دي. د امریکای مشهوري هفتیزي نیوز ویک د مشرق وسطا د خوندو حالاتو په حق له یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته د امریکای او د ایران ترمن د توتريخواله ډیر حد تر رسیدلې دي. خو آیا دا توتريخواله به د جنگ باعث وګرځي؟ نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په ایران د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو نه د صدر ترامپ غرض ایران خیر غوښتو ته کینول دي، چې دا شان د ایران قیادت یو نوی اټمی لوزنامې کولو ته مجبوره کی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی دی چې موږ به ایران سره تر اخیری حد پورې ځو او زموږ د دې رویه دارمدار د اسلامي جمهوریت ایران د سترو مشرانو پر رویه دی. خو صدر ترامپ او ایرانی مشرانو دواړو خپل دا خبره هم تکرار کړې ده چې دوی جنگ نه خوښوي. ولې صدر ترامپ چې کله د تیری میاشتې نه بندیزونه سخت کړي دي مشرقي وسطا کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. دواړو ملکونو په سیمه کې د یو بل خلاف خپل خپل فوزونه ویخ بیدار کړی دي. امریکای د ایران سمندري حدودو ته خپل سمندري جنگي جازونه لیګلی دي. په خلیج فارس کې د عرب ملکونو په تیل بردار سمندري جازونو باندې حمله زیاتې شوې دي چې شک په ایرانی ورانکارو کیږي. بلخوا د یمن حوثی یاغیانو د سعودي عرب د تیلو په پایپ لاینونو او نورو تنصیباتو باندې خپل ډرون او کروز میزایل حمله زیاتې کړي دي. د تاوتریخوالی په دې جاری فضا کې امریکای او ایران دواړو د رواني میاشتې په سر کې نرم بیانونه ورکول هم شروع کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا ایران سره بې د شرط خبرو اترو ته تیار ده. خو د ایران صدر حسن روحانی په جواب کې ویلي دي چې تر څو پورې امریکای د سړیتوب رویه اختیار کړي نه وي تر هغې ورسره خبرې نشي کېدی. نیوز ویک په خپل رپورت کې زیاته چې د پخوانی صدر اوباما په دور کې نائب وزیر دفاع کولن کاهل تازه ورځو کې واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې د امریکای او د ایران ترمنځ حالات ډیر سنگین بللی دي او لیکلي دي چې دواړه ملکونه لا شعوري تور خپلو کې خکرونه اړمولی شي. کولن کاهل لیکي که د ایران د تیلو پیداوار د لکونو په دې زرګونو پیپو ته را پریوزي نو ایران به نهرو ته کینی. په داسې حالاتو کې د ایران فوج عراق کې ایران پلوه ملیشیا ته عراق کې پرتو پنځو زرو امریکنو فوجانو باندې د غزار کولو اشاره کولی شي. دین علاوه ایران سره به خلیج فارس کې د تیل بردار سمندري جازونو د ویشتو او حوثی یاغیانو ته د سعودي عرب د تیلو د تنصیباتو د ویشتو د حکم ورکولو نه سیوا بل چاره هم پاتې نشي. د دې په جواب کې و امریکا د ایران دننه د ایران په اټمی تنصیباتو درنو هوایی حملو ته لاس اچي. کوهل ویرخ کارا کړی دا چې د امریکای او ایران ترمن د خبره نوره خرابیږي نو ایران به لبنان او شام کې د حزب الله جنگیالو ته د اسرائیل د ویشتو حکم ورکړي. دینه بل لوی مرګ جوب لکیږي. نیوز ویک لیکي چې ایران سره د خکر اړمولو په صورت کې د تیلو د نرخونو د اوچتېدو او په اسرائیل کې د اسرائیلیانو د مرګونو کېدو له وجې به صدر ترامپ باندې سیاسي فشار او ملامت زیاتیږي او ویناګانې به ورته شروع شي چې د اسرائیل امداد لور شي او د ایران حکومت د عمر د پاره ختم کی. کاهل د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې دې پسې قدم به د امریکای لخوا په ایران د زمینی حمله وي دینه به مکمل جنگ انخلي کم چې نخو ایرانیان غواړي او نه صدر ترامپ.
د لوبو خبرونو په حواله سره تاسو ته د نن ورځې تازه معلومات درکو چې د کرکټ نړیوال کپ 2019 په یو مقابله کې د برتانیې ټیم ویسټ انډیز ته په 8 وکټو باندې ماتې ورکړې ده. د برتانیې ټیم د ټاس ګټلو نه پس ویسټ انډیز ته د بیټنګ بلنه ورکړه. ویسټ انډیز 212 رنزونه جوړ کړل په 45 اوور کې. د دې ټولو لوبغاړي آؤټ شول. په کې د ټولو نه زیات رنزونه پورن وکړل. نیکولس پورن 3 شپېته وکړ. د برتانی ټیم دغه هدف په 24 اوور کې پوره کړ. د دې دوه لوبغاړي آؤټ وو چې په کې د ټولو نه زیات رنزونه جرور وکړل چې هغه 40 رنزونه وکړه. او دغه د کرکټ د لوبې په حوالې سره خبرونه. سبا ته د افغانستان مقابله د سویلي افریقا او د آسټرالیا د سریلانکا سره کېدونکې ده.